کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه دوستانو د ازادي رادیو په پی یو استودیو کې موزه اجملان له خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې ټاکل شوی د سه شنبې په ورځ کابل ته د پاکستان د پوز د لوی درسیس په مشرۍ یو پاکستاني هیات سفر وکړي. نور رپورټونه هم لرو خو پیل له خبرونو کوو. فرشته جلالزئی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
ازادي راډیو اوریدونکو سره مو سي پام کړی د مهمو خبرونو سرخطه په ننګرهار کې نن سهار د لسو بجو خواته دوه حمله شوې دي. د افغانستان حکومت وايي کابل ته د پاکستان له روان لور رتبه پوځي او استخباراتي پلاوی بغښتنه وکړي چې خپله خبره کې د تروریستانو ځالې بندي کړي. او د امریکا او شمالي کوریا چارواکي په سنگاپور کې غونډه لري او د دواړو هیوادونو د ولسمشرانو د کتنې پر جزئیاتو خبرې کوي. پوره خبر نو واوري. په ننګرهار کې نن سهار د لسو بجو خواته د معرف وزارت او د طب پوهنځي ودانیو ته نږدې دوه حملې شوې دي. د حملو مسؤلیت لا کومې ډلې نه دی اخیستی. د ننګرهار د والي ویان د تاولا خوګیاڼي لنډې شېبې مخکې ازادي راډیو ته وویل
مخکر دی چې دوی برید تر سره کړي. یو برېدګردان نه چاودنه ورکړې ده. نورې د امنیتي ځواکونو له لورې وژل شوي دي. د دوی موټر بم چې برابر شوی و د چاودنې په مخه خونڅه کړی شوی دی د امنیتي ځواکونو له لورې.
د شاغلی خوګیاڼي په وینا حمله کوونکي درې تنه وو. په حمله کې د تلفاتو په اړه مختلف ارقام ورکړل سوي دي. د ننګرهار ولایت یو چارواکي د خپل هویت ته پټ پاتې کېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په حمله کې زیات کسان زخمیان دي، شاید د تلفاتو شمیر لوړ وي. په ننګرهار کې د سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د چاودیدونکو موادو موټر مخکې تر دې چې انفجار وکړي ونیول سو. دا چې ولې د معرف ریاست او طب پوهنځي پر ودانیو د حملو پلان سوی لا نه ده څرګنده. په ننګرهار کې چارواکي وایي چې په سیمه کې پولیسو عملیات او تحقیقات پیل کړي دي. د افغانستان حکومت وايي کابل ته د پاکستان له روان لور رتبه پوځي او استخباراتي پلاوی بغښتنه وکړي چې په خپل خاوره کې د تروریستانو ځالې بندي کړي. د پاکستان د پوځ لوی درستیز او د هغه هیواد د استخباراتو د ادارې ISI مشر سبا کابل ته ځي. د افغانستان ملي دفاع وزارت وايي له دې پاکستاني پلاوی هم د راز غښتنه کوي چې افغانستان ته له هغه هیواده د تروریستانو د تراتک مخنیوي وکړي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ازادي راډیو ته وویل چې دا سفر خورا مهم دی او د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو د امکان په ګډون به پر مهمو مسلو خبرې کیږي. په کندوز کې پولیس وایي چې 15 کسان یې د جنایي جرمونو په تور نیولې دي. د کندوز امنیه قومندان مل پاسوال عبدالباقی نورستانی نن په هغه ولایت کې خبریالانو ته وویل د کندوز د پولیسو د هڅو په پایله کې 15 تنه د مختلفو جرمونو په تور لکه جنسي تیری، قتل، غلا او اختطافونه نیول سوي دي. څلور غیر مسؤول وسلوال کسان هم نیول سوي دي. فعلا زموږ تحقیقات روان دي. مل پاسوال عبدالباقی وویل چې له نیول سویو کسانو سره د هغوی د جرمي سابقې په اړه یو لړ اسناد هم موندل شوي دي. په کندوز کې په وروستیو کې خلکو د غیر مسؤولو کسانو او د جنایي جرمونو د زیاتېدو له امله په مکرر ډول شکایتونه کړي دي. د امریکا او شمالي کوریا چارواکي نن په سنگاپور کې غونډه کوي او د دواړو هیوادونو د مشرانو د کتنې پر جزئیاتو خبرې کوي. ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ سبا په سنگاپور کې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره وګوري. دواړه مشران پرون سنگاپور ته ورسېدل. د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا ساندرز ویلي چې د امریکا او شمالي کوریا د چارواکو په نننۍ غونډه کې به د واشنگټن د پلاوي مشري په فلیپین کې د متحدو ایالاتو سفیر کوي. د ولسمشر ترامپ او کیم تر امانس خبری به د کوریا ټاپو وزمی په غیر اټومي کولو او د پینګ یونګ په اټومي پروګرام متمرکز وي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ویلي دا سرمشتي د شمالي کوریا لپاره یوازینی فرصت دی او لکیم سره د خبرو پر مهال به د په یو دقیقه کې پوسټ چي د شمالي کوریا مشر د خپل اټومي پروګرام د بندولو په اړه جدیدی او کندي. د امریکا پوز وایي چې د جاپان د اوکیناوا جنوب ته یو جنگی جټ الوتکه غورځېدلې ده. د پاوز هوایي ځواک نن وویل چې د F-15 ډول الوتکه له اوکیناوا پوځي اډې څخه د تمرینونو لپاره پورته شوې وه. تر اوسه د دې پېښې علت معلوم نه دی او امریکایي چارواکي وایي پلټنې یې پیل کړي دي. په جاپان کې د میاشتو 50,000 امریکایي سرتېرو شاوخوا نیمایي په اوکیناوا کې اډه دي. او ټاکل شوی ده چې نن د جرمني، فرانسې، روسیې او اوکراین د بهرنیو چارو وزیران په برلین کې غونډه وکړي. د رپورټونو پر اساس دغه کسان به نن په اوکراین کې پر روان بحران خبرې کوي. په نننۍ کتنه کې به اوکراین ته د ملګرو ملتونو د سازمان د سوله ساتي ماموریت پر استولو باندې بحث وشي. په اوکراین کې په روانه کورنۍ جګړه کې د رپورټونو پر اساس تر 10,000 زیات کسان وژل شوي دي. پر روسیا تور پورې دی چې په اوکراین کې د هغو بیلتون غوښتونکو ملاتړ کوي چې د کورنۍ جګړې اور یې بل کړی دی. خو د روسیې حکومت دا تورونه ردوي. دا د دې ساعت مهم خبرونه.
دوستانو خبرونه ملازاده راډیو نو اوریدل. فرشته جلال زید درته وړاندې کړل. وړاندې په خبرونه کې د رپورټونو موضوعات لرو. ټاکل شوې ده چې د پاکستان د پوز د لوی درستیز په مشرۍ سبا ته د پاکستان یو لوړ پوړی هیئت کابل ته سفر وکړي. افغان چارواکي وایي کابل ته به د پاکستاني چارواکو د سفر پر مهال له اسلام آباد یو ځل بیا وغواړي چې د لورند کرخې غاړه د ترهګرو ځالې له منځه یوسي. په دې موضوع په ریپورت سروي راوړي چې د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي د وزیرانو عزل او ټاکل په اساسي قانون او د ملي وحدت د حکومت په موافقت نامه کې صراحت لري. نوموړي نن په یو خبري غونډه کې په دې اړه څرګندونې کړې.
در جایی که اختلال در کار یک وزارتخانه بنابر سلیقه یک مشاور صاحب محترم میآید،
خغلی عبدالله دا سرګندونې په داسې حال کې کوي چې په وروستیو کې د اوبو او انرژۍ د وزیر پر سر د ملي وحدت د حکومت د مشرانو ترمنځ یو لړ ناندرې راپورته شوې دي. په دې موضوع هم ریپورت لرو. په پا پاکستان کې د افغانستان له سفیر حضرت عمر رضا خلوال سره دا اوربند او همدارنګه په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه د شته خوشبینیو پر موضوع مرکه درته وړاندې کوو. که وختو د افغانستان په اړه به نور ریپورټونه ملرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د امریکا متحده ایالاتو او شمالي کوریا چارواکي نن په سنگاپور کې ګوري چې د دواړو هیوادونو د رهبرانو سره مشورې ته وروستی چمتووالی ونیسي. د زهرو کاروان ونیس پروګرام هم په دې یو ساعت کې اوریدلی شئ. ټاکل شوې ده چې د پاکستان د پوز د لوی درستیز په مشرۍ سبا ته د پاکستاني چارواکو یو هیئت کابل ته سفر وکړي. افغان حکومت وایي کابل ته به د پاکستاني چارواکو د سفر پر مهال اسلام آباد ته وغواړي چې د ډیورند کرخې اغاړه د ترهګرو ځالې له منځه یوسي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په دې سفر کې به له پاکستاني پلاوي وغوښتل شي چې افغانستان ته د ترهګرو لیږلو لاس واخلي. تفصیل د خان محمد سیند په رپورټ کې اورو.
افغانستان ته د پاکستانی پلاوی د سفر پر مهال کابل له اسلام آباد تمه لري چې د امنیت په تامینولو او له تروریزم سره په مبارزه کې مرسته وکړي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي له دغه سفر به د افغانستان هیله دا وي چې پاکستان افغانستان ته د تروریستانو د تګ مخه ونیسي. د دغه وزارت د ویاندوی د دفتر سرپرست محمد رادمنش د دوشنبه په ورځ آزادی رادیو ته وویل:
ما از شان خواستیم که در مورد
موږ وترې وغواړو چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره له موږ سره مرسته وکړي، او کومې ډلې چې د ډیورن له کرښې اوخوا موجود دي د هغو ځالې د بندې له تجهیزورو د لاس واخلي او افغانستان ته دې د رالیږلو مخه ونیسي. په دې برخو کې د افغانستان سره همکاري وکړي او بحث به هم پر همدغو موضوعات وي.
ځینو رسنیو خبره کړې چې په پام کې د راتلونکو سه شنبه په ورځ یو پاکستانی پلاوی کابل ته سفر وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند په دې اړه لسویلو ډډه وکړه، خو په پاکستان کې د افغانستان سفیر عمر زاخیلوال یو شمېر رسنیو ته ویلي چې دغه پاکستانی پلاوی چې افغانستان ته سفر کوي د پاکستان لوی درستیز قمر جاوید باجوه او د هغه هیواد د استخباراتو د ادارې رئیس پکې شامل دي. خاغلی زاخیلوال ویلي چې دغه پلاوی بل افغان چارواکو سره د سولې او همداشان په یو لړ نورو موضوعګانو خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې پخوا تر دې د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت د سلاکار حنیف اتمر په مشرۍ یو پلاوی پاکستان ته سفر کړی و او دواړو لورو د تروریزم پر وړاندې په مبارزه خبرې کړې وې. پاکستان ته د افغان پلاوی له دغه سفره مخکې د پاکستان پخوانی صدر اعظم شاهد خاقان عباسی افغانستان ته راغلی و او له جمهور رئیس غنی سره یې موافقه کړې وه چې دواړه لورې باید د عمل د پلان په اړه ګډ کار وکړي. افغانستان تل پاکستان د تورېستانو په ملاتړ تورن کړی، خو پاکستان دغه تورونه نه دي منلي. د چارو ځینې افغان پوهان وایي چې د دواړو لورو د چارواکو له دغو سفرونو نه پاکستان ډېره ګټه اخیستې ده. د دغو کارپوهانو له ډلې ناصر شفیق آزادی راډیو ته وویل:
څرنګه چې تجربو ښودلې، پاکستان له افغانستان سره داسې تعامل کوي چې مساویانه نه دی. دغه تعامل تل د پاکستان په ګټه سرخي. له دې وروسته موږ باید داسې تعامل وکړو چې که یو څه له لاسه ورکوو نو یو څه باید لاسته راوړو.
خو د افغانستان د دفاع وزارت د ویاندوی د دفتر سرپرست محمد رادمنش وایي د دواړو لورو د پلاو پرله پسې سفرونه کولی شي چې مثبتې نتیجې ورکړي. د ده په خبره هغه څه چې پخوا له پاکستان سره مطرح او هوکړې پرې شوي، په راتلونکي کې به پرې هم بحثونه وشي.
دوستانو، وام اوریدل چې ټاکل شوې ده سبا د پاکستان د پوځ د لوی درسیز په مشرۍ د پاکستاني چارواکو یو هیئت کابل ته سفر وکړي. په پاکستان کې د افغانستان له سفیر حضرت عمر زاخلوال سره په همدې خپرونه کې یو مرکه مخبرو. دا مرکه په افغانستان کې په وروستي اوربان د سولې په هڅو او د افغانستان او پاکستان ترمنځ په اړیکو راڅرخي. تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري.
ازادي راډیو د بے طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي چې د وزیرانو عزل او ټاکل په اساسي قانون او د ملي وحدت د حکومت په موافقتنامه کې صراحت لري. عبدالله عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو د شورا د غونډې له پیل وړاندې رسنیو ته وویل په وزارت کې د یو سلاکار د شخصي سلیقې لاسوهنه نه باید تعامل شي. بلخوا د حقوقي چارو کارپوه کبیر رنجبر وایي چې د اساسي قانون له مخې د وزیرانو عزل او ټاکل د ولسمشر صلاحیت دی او په وړاندې مخالفت جرم بلل کېږي. په دې اړه نور تفصیل له کابل د رحمت الله افغان په رپورټ کې.
د افغان حکومت اجرایي رئیس وایي هغه وزارتونه او وزیران چې ښه کار کوي او لاسته راوړنې هم لري باید وستایل سي او مشاورین نه باید د دوی په کارونو کې مداخله وکړي. عبدالله عبدالله چې د دوشنبې په ورځ د وزیرانو د شورا د غونډې له پیل وړاندې رسنیو ته خبرې کولې وویل په یو وزارت کې د سلاکار سیله قوي او شخصي لاسوهنې نه باید تحمل سي.
در جایی که اختلال در کار یک وزارت
هغه وای هغه وخت چې په وزارت کې د یو مشاور د شخصي سلیقې له امله د کار اختلال رامنځته کیږي دغه نه باید تحمل سي او موږ مسؤلیت لرو چې دې برخه ته پام وکړو. کچېری له وظیفوي صلاحیتونو ناوړه استفاده کیږي، له تعصب نه کار اخیستل کیږي او یا فساد وي، باید د قانون په چوکاټ کې ورته ورسره برخورد وسي. ښاغلی عبدالله زیاته کړه چې د حکومت په کچه هره پریکړه چې کیږي باید د خدمتګارانو ابرو او عزت په پام کې ونیول سي. ښاغلی عبدالله نه په خپلو خبرو کې د کوم وزارت او نه هم کوم مشاور نوم یاد کړ، خو ټینګار یې وکړ چې حکومتي بنسټونه باید پیاوړي سي. د نوموړي په وینا مشاورین ځي او بیا یې ادرس هم نه پیدا کیږي. دا په داسې حال کې ده چې وړمه ورځ د افغان ولسمشر د افغانستان د اوبو او برېښنا وزیر علي احمد عثماني د یو حکم پر اساس له دندې لرې کړ. له ار څخه په یو خپره سوې اعلامیه کې راغلي و چې ولسي جرګې ته د نوي وزیر تر معرفي کېدو پورې به د دغه وزارت مرستیال انجینر محمد ګل خلامي د سرپرست وزیر په توګه چارې پرمخ وړي. خو علي احمد عثماني له دندې تر ګوښه کېدو یوه ورځ وروسته د رسنیو په وړاندې د 10 میلیونو ډالرو په ارزښت د لمریزې برېښنا د یوې پروژې تړون لاسلیک کړ. ښاغلی عثماني وایي د نوموړي د لرې کېدو په اړه جدي پوښتنې موجودې دي چې په مناسب وخت کې به ورته ځواب ووایي. بلخوا د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان له هغې ډلې کبیر انجبر وایي چې د اساسي قانون له مخې د وزیرانو عزل او ټاکل د ولسمشر صلاحیت دی او په وړاندې مخالفت جرم ګڼل کیږي.
رئیس جمهور حق د تعیین، برطرفي او د استعفا قبلول د ملکي او نظامي مقامات د دولتي لري او د دې اختصاصي وخت ته شردینه رئیس جمهور هر وخت وګوري ګټه اخیستلی شي. که څوک بل څوک په هر مقام کې شي په شمول دی رئیس اجرایی دې کې خند واقع کېږي او ستونزه حل کوي. زه فکر کوم چې دا د دې حیثیت هم صدمه رسوي، زیان رسوي. او بل دا د موږ د قوانینو نقض دی او دا خپل یو جرم دی.
د اساسي قانون د 14 ماده په 11 بند کې راغلي چې ولسمشر د ولسي جرګې په تایید د وزیرانو، لوی څارنوال، د افغانستان بانک رئیس، د ملي امنیت او سرې میاشتې د رئیسانو د ګمارلو او د هغوی د لرې کولو او استعفا منلو صلاحیت لري. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو و موردل چې د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وایي د وزیرانو عزل او ټاکل په اساسي قانون او د ملي وحدت د حکومت په موافقتنامه کې صراحت لري. تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوس هم په موږ کړو اقتصادي خبرونو ته.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په چین کې لمیشتو افغان سوداګرو سره په کتنه کې ویل چې د ازبکستان له لارې د انتقالاتو ستونزه تر ډیره هواره شوې او ترمز ښار کې د افغاني توکو د صادراتو او بسته‌بندۍ مرکز په جوړېدو سره به د ستونزه بیخي هواره شي. د ارګ په یو بیان کې نن راغلی چې دغه سوداګر د چین له بیلابیلو لرو پرتو ښارونو څخه شانګډاون ښار ته راغلی وو او ولسمشر سره کتلی. دغه سوداګر ویل چې د پاکستان د کراچۍ بندر او د ایران د عباس بندر له لارې افغانستان سنت صادرات د وخت او قیمت لپاره وګران تمامیږي او له جمهور رئیس څخه د بدیلو او ارسانه لارو د مندلو او پرنستلو غوښتنه کړي. دوی چین ته د ازبکستان او منځنۍ اسیا هیوادونو لاري د پومبي او میوي د صادراتو په مخ کې د پرتو خندونو یادونه هم کړي. د کندهار د کرنې او مالداري رئیس وایي د وچکالۍ له امله د دوی حاصلات تر 3 سلنې پورې کم شوي دي. سید حفیظ الله سعیدی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغې ستونزې د هواري لپاره باید بدیلې لارې وموندل شي. نوموړي همدارنګه وویل اړتیا ده ترڅو د اوبو د سپما لپاره اوږدمهالې پروژې پلې شي. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه 1500 افغانۍ، د بورې یو 500 کیلوي بوجۍ 1500 افغانۍ، د وریژو یو 3.5 بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1000 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیټر پټرول په 250 او 1 لیټر ډیزل په 1500 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 1.5 افغانۍ سلویخت پوله، یو اروپایي یورو 3.5 افغانۍ اویا پوله، یو انګلیسي پاونډ 4.5 افغانۍ اتیا پوله، یو سعودي ریال 3.5 افغانۍ 50 اتیا پوله، زر ایراني تومن 1.5 افغانۍ 15 پوله او زر پاکستاني کلداري 1590 افغانۍ.
دوستانو ناجیه صافی و چې د افغانستان څو اقتصادي خبرونه مو ترې واوریدل. د امریکا متحده ایالاتونو او شمالي کوریا ځینو چارواکو نن په سنگاپور کې سره وکتل چې د دواړو هیوادونو د رهبرانو سرمشریزي ته وروستی چمتووالی ونیسي. په پام کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا رهبر کیم جنګ اون سبا سه شنبه سره وګوري. صالح محمد صالح دا موضوع تعقیب کړی دا هم د اوسره سره په سټوډیو کې دی. صالح صاحب، د دواړو مشرانو د تاریخي سرمشریزي لپاره چمتووالی کوم ځای ته رسیدلی دی؟
مننه ان صاحب، د امریکا او شمالي کوریا چارواکي د سبانۍ سرمشریزي لپاره د چمتووالي پر وروستیو مرحلو کار کوي. د سپینې ماڼۍ مطبوعاتي سیکرټری سارا ساندرز ویلي چې د فلیپین لپاره د امریکا سفیر د شمالي کوریا له هیئت سره د چمتووالي پر خبرو د امریکا استازیتوب کوي. د رویټرز خبري اژانس په حواله د امریکا او شمالي کوریا چارواکو د سبانۍ سرمشریزي پر اجنډا د خبرو لپاره په خپلو کې 2 ساعته وکتل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په ویلامه کې ویلي چې دا غونډې اساسي او مفصله وي، خو هغه د نتیجو په اړه انصاب څه نه دی ویلي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون پرون سنگاپور ته ورسېدل. دواړه مشران به سبا سه شنبه د سنگاپور په سینتوسا جزیره کې سره وګوري. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په هیئت کې د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو، د ملي امنیت سلاکار جان بولټن، د سپینې ماڼۍ د دفتر رئیس جان کیلی او د سپینې ماڼۍ مطبوعاتي سیکرټر سارا ساندرز شامل دي. دا چې کوریا ټاپ وزمه به په څه شکل له اټومي وسلو تصفیه کیږي، لا هم پر دې مسلې د دواړو لوریو ترمنځ انصاب ځینې اختلافات شته.
دا راته وایي چې دغه سرمشریزي ولې مهم ګڼل کیږي.
د دې سرمشریزي اهمیت په دې کې دی چې دا اول وار دی چې د امریکا یو برحال ولسمشر د شمالي کوریا له یو رهبر سره ګوري. امریکا او شمالي کوریا د کوریا له جګړې راوروسته رقیب هیوادونه ګڼل کیږي. هغه جګړه له 1950 څخه تر 1953 میلادي کال پورې سوې وه. د ټرمپ او کیم ترمنځ خبرې به د شمالي کوریا پر اټومي وسلو او له اټومي وسلو د کوریا ټاپو وزمې د پاکولو پر مسلې باندې متمرکز وي. ولسمشر ټرمپ ویلي چې دا سرمشریزي د شمالي کوریا لپاره یوازینی چانس دی. خو دوی ویلي چې د ډاډ احساس کوي. ډونالډ ټرمپ ویلي دی به په یوه دقیقه کې دننه پوسی چې آیا د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون رښتیا هم جدي دی چې له اټومي وسلو به لاس اخلي او که څنګه. وروسته له هغې چې کیم جونګ اون په 2011 میلادي کال کې د شمالي کوریا د رهبر په توګه ټاکل سوی. دا دویم مر دی چې دی به یو بهرنی سفر کوي. کیم په می میاشت کې خپل اول بهرنی سفر چین ته کړی و.
ډېره زیاته مننه دوستانو سلیم احمد سالی و چې ترې وم اورېدل د امریکا د ولسمشر او همدارنګا د شمالي کوریا د رهبر د لیدنې لپاره چمتووالی روان دی. تاسو موږ له ازادي راډیو نه اوري.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پاکستان کې د افغانستان سفیر وایي چې په هیواد کې د سولې د راتلونکي لپاره په احتیاط سره خوشبیني لري. حضرت عمر زاخلوال په هیواد کې د سولې د روانو هڅو بریا ته په داسې حال کې خوشبیني څرګندوي چې وسلوالو طالبانو په غیر مستقیم ډول د افغان حکومت د اوربند په ځواب کې د اختر د درې ورځو لپاره د اوربند اعلان کړی دی. افغان سفیر له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل د اوربند دا اعلان تصادفي نه و بلکې د حکومت د هڅو نتیجه وه. ښاغلی زاخلوال د مرکې په پیل کې د احمد تکل پوښتنې ته ځواب وایي چې دا ځل د سولې د هڅو بریا ته څومره هیله شته.
سول په اړوان هڅې ګړندۍ شوي، درک متقابل قوي تر دې پیدا شوي، نښې نښانې ابتدایي چې دي مثبتې دي، مګر محتاطانه اوس باید اوسو. په داسې حد کې هیلې ورکول خلکو ته چې بیا بینه خاصه هغې ډېر هیله مند شي او بیا پرمختګ ونه اوسي نو بیا مایوسوونکي اوسي، مګر هیلی به مطلق هم د لاسنه ورکو. زه شخصا امیدوار یم هغه هڅې چې څه یې تبن تاسې ګورئ د پردې شاته کافي اندازه زیاتې نورې خبرې شته. همدومره ورته ویلی شم چې زه په دې باندې چې انشاءالله په افغانستان کې روانه جګړه به بالاخره د خبرو له لارې حل کېږي، په داسې کې چې د ټولو خواوو درک پکې اوسي، احترام پکې اوسي، عزت پکې خوندي اوسي او هغې خپل ځانونه په سوله کې او په نظام کې منعکس وویني. زه دې شي ته افغانستان انشاءالله نږدې وینم.
ښاغلی زاخلوال، تاسو په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر یاست، په پرله پسې ډول د سولې په هڅو کې تاسو دخیل وی او له پاکستاني چارواکو سره په خبرو کې هم، د پاکستان له لوري څومره مطمئن یاست دا ځل؟
په اول قدم کې څه شی چې د سولې لپاره ډېر زیات مهم دی هغه بین الافغاني درک دی، بین الافغاني تماسونه. طالبان افغانان دي، طالبان د افغاني میندو بچیان دي، د دوی درد هم د افغاني مور درد دی. همداسې چې زموږ د ملي پولیسو ملي اردو منصبینو واساکرو درد او غم د افغاني مور غم دی. دغه غم باید مشترک غم وګڼل شي او مشترک درک دی کې پیدا شي چې په هغه درک ما درته مخکې ویلي چې نږدې کتلینم. تر چې پاکستان او نور د سیمه هیوادونو ته د دوی تشویقول چې د افغانانو ترمنځ د سولې حامی واوسي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ خبرې هم په یو بل سطحه باندې چې په یو بهتر او لوړه سطحه باندې دي، ژورې خبرې دي. بیا هم سي مطبوعات ته راوځي او زیاتې مطبوعات ته نه وځي چې په هغه کې د افغانستان ملي حاکمیت هیڅ وی په هغه کې د افغانستان عزت خوندي واوسي. پاکستان د افغانستان کې د سولې او ثبات حامی واوسي. په دې باندې کافي اندازه خبرو پیشرفت کړي، مګر څه چې په نهایت کې بیا مهم دی خلکو ته نتیجه مهمه ده. هیله بخون کړي مګر محتاطانه شکل باندې. هیله بیا نه غواړم چې ډېر پورته کم، مګر چې په کم شکل په کم طرف باندې دا خبرې وینم، دا خبرې د مثبت لور ته روانې.
که فرض کو چې د اوربند لپاره د افغان حکومت او د وسلوالو طالبانو له لوري د روسي اعلانونه یو ځای ته ورسیږي، بل ګام به څه وي د سولې لپاره؟
اول خو دغه اعلانونه تصادفي نه دي. هر اعلان د کافي اندازه شاته کار شوی دی، کافي اندازه محاسبي شوی دی، کافي اندازه درک شوی ده د دې ضرورت. خصوصا عامو خلکو دومره خوښي و خودانو ته تصور وکړي که چېرته دا دایمي شي، تصور کوي که دا اوږد شي. او طالبان د خلکو دغه خوښۍ نشي نظر انداز کولی. زما امیدواري دا ده چې دغه درې ورځې مونږ وکولی شو چې په یو اوږدمهاله اوربند باندې بدل کړو. په یوه ورځ کې چې اوربند وشي تقریبا د سل نه تر یو نیم سل افغانانو پورې، اگر څه طالب دی او که څه د ملي اردو بیا منصوبین واساکر دي او که څه عام وګړي، سل یو نیم سل وګړو وینه نه تویږي. سلیو نیم سل کورانه افغانی کورانه نغم جنی کیگی نو دا خود دیری استر نه یوازی چه یو افغانی مسئولیت دی مذهبی و دینی مسئولیت دی نو دا خود دیر لوید استر در سواب خبره از ما امید داده چه دا غا چورزی چه غربند کیگی اخوات با مکتل چه و دی خوات با مکتل چه چه سمر افغانی کورانه یو اکثری بیوز لوغریبی کورانه او مین دی منگ دا غم نه وساتلی او دا غا خون چه پا دی کشتا دی دا دومر دی قوی شی چه دوار خواهی وساسوی چه بلاخره دا سوله پایدار شی و غوختنه دا طالبانو آغا داده دا با افغانستان که بحرانی زواکونه دی دا بحرانی زواکونو دا حضور لویترین دلیل پا افغانستان که دواندار جنگ ده نو دا جنگ بس که دل پا وقت که دا سول مذاکرات رمیسته که دی باید دیشی که بحرانی قواهی دا افغانستان دا سول پا نتیجه که بحرانی قواهی هر سوک چیوی دا هر ملکی دا افغانستان نووزی افغانستان خصوصا دا امنیت پا دگر که پا خپل اوگو پا خپل و پا خوبانی ودری که چه پا آغی دا امنیت که لکه همه قصی که نن دی طرف تا دا حکومت طرف تا سربازان و پولیس ولر دی طالبان موگا پوگا شور سرا انشالله خپل هواد چه سلویخ کال زپل شوه دی هم پا میلونونو خلق پا که متاسفانه وجل شوی دی بلاخر دا صحبات و سولی طرف بانی بوزی
خغلی سفیر په کابل کې سیاسي ډلې شته اپوزيشن شته چې یو برخه هغه هم وسلوال دي فکر کوي چې افغان حکومت په کور کې دننه د سولې لپاره څومره شرایط برابر کړی دي
چې حکومت ورته ارتیا لري هغه د عام وګړو ملاتړ دي هر هغه څوک چې نن په افغانستان کې د سولې مخالفت کوي هغه مطلق په یو اکثریت کې قرار لري هغه د عام ملاتړ نه لري هغې ته بیا موږ سیاسي مشر نشو ویلی سیاسي مشر هغه څوک دی چې څو کسې شاته ولاړ وي هغه څوک چې د سولې مخالفت کوي هغه څوک چې د جنګ دوام غواړي هغې شاته څوک نشي ودرېدی او هغې ته په نهایت کې نه باید چې اعتنا هم وشي
دوستانو د افغانستان سفیر په اسلام آباد کې حضرت عمر رضا خلوال چې تاسو ورسره د ازادي راډیو مرکه اورېده اوس همدا چې د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو په کومو مسلو تبصرې کړي اجمل تورمان ورته کتنه کوي
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې تر ډیره په افغانستان کې د اوربند او سولې په اړه او په دې تړاو د شانګهای د غړو هیوادونو د ملاتړ او دغه شان ولسمشر او اجرایه رئیس ترمنځ د اختلافونو د دوام په اړه لیکنې خپرې کړې دي مسیر خپلواکي ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په یو مطلب کې لیکلي د شانګهای غړو هیوادونو په افغانستان کې په سوله او امنیت ټینګار کړی دی په مطلب کې وړاندې راغلی چې افغان ولسمشر د شانګهای په 13 مناسبه کې د یاد سازمان له غړو هیوادونو غوښتي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې همکاري وکړي په مطلب کې د ولسمشر په حواله راغلی چې په افغانستان کې سوله او ثبات د سیمې او نړۍ په ګټه دی نو ځکه باید ټول په دې برخه کې هڅې وکړي مانګار ورځپاڼې هم په خپل یو تحلیلي مطلب کې لیکلي دي په افغانستان کې د سولې راتګ لپاره یو اوږده لاره مخته ده ورځپاڼې د فرانسې له خبري اژانس سره د یو فرانسوي شنونکي خبري راخیستې چې ویلي دي د جنګ د ختمېدو لپاره په افغانستان کې د پخوانیو هڅو تر ناکامېدلو وروسته د لومړي ځل لپاره اوربند ته د طالبانو د تمې خلاف پریکړه کیدای شي د سولې د خبرو لپاره یو ګام وګڼل شي ورځپاڼې د یو افغان شنونکي برهان عثمان څرګندونې هم په دې تړاو راخیستي چې ویلي دي که دا دوه اړخیزه اوکړه عملي شي دا به په راتلونکي کې د سولې په برخه کې د نورو مؤثرو اقداماتو لپاره یوه پیلامه وي په مطلب کې د نوموړي په حواله دا هم راغلي چې دا اوربند به د جګړې د ښکېلو غاړو ترمنځ په اعتماد جوړونه کې هم مرسته وکړي ملي ارمان خپلواکه ورځپاڼه بیا د ارک او اجرایه ریاست ترمنځ پر اختلافونو تم شوي او په خپل یو مطلب کې لیکلي دي چې د ملي وحدت حکومت مشران له هغې لارې وتي کوم چې باید د ملي وحدت د حکومت د سیاسي هوکړې له مخې پرې تللي وای ورځپاڼې لیکلي د ولسمشر لخوا د اوبو او انرژۍ د وزیر علي احمد عثماني د لرې کېدلو مسلې بیا د ارک او سپیدار ترمنځ اختلافونه جدي کړي دي ویسا ورځپاڼې هم په دې اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي چې دا اختلافونه به د خلکو اعتماد پر حکومت کم او وضعیت به کړکېچن کړي
دوستانو اوس هم له ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو
ستاسو له پیغامونو
د السلام علیکم زما سلامونه دې د ازادي راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته ورسېږي بعد سلامه زما د ټولو مشرانو څخه دا هیله او غوښتنه ده چې د کندهار ولایت که پولیس کې که سراجا ماشینه څلور میاشتې د شپږو میاشتو پورې یې ماشینه بندې ولې بندې په څه خاطر بندې د بودیجه کې د مشرانو د ماشینو څه پکې یې دا خو افکار زادي تافسر سرمند وم څارن جګړن دا ټوله په دا نظام کښې دي د ماشینو دوی د کومې کښې ده د چانو ته د نفقه ده کمه برابره کړي که حکومت پرېږدي راځي دوی شخصي خواري به کوي هغه په شخصي خواري کښې دوی دومره بودیجه نه لري چې خور د چانو ته یې نفقه برابره کړي که نظام ته راغلي په نظام کښې که اشرف غني دي که عبدالله دی د یو مشر د لاس څخه د ټوله پرسنل د ولایت پرسنل معاش بندوي یو وارې سراجان د سر حج دي بیا یو اړول اردو ته پروا نه کوي یوه اړوله صحیح ده اوس یې ماشینه ولې نه وروله کوي یوه سلام
دوستان تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ وخت د غرمې 12 بجې شوې فرشته جلالزی په سټوډیو کې دا د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ترې اورو
په ننګرهار کې نن سهار د 10 بجو خواته د معارف وزارت او د طب پوهنځي ودانیو ته نږدې دوې حملې سوي دي د ننګرهار د والي ویاند تاولا خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې حمله کوونکي د داعش غړي وو د خوګیاڼي په وینا په حمله کې 15 تنه زخمیان سوي چې یو یې پولیس دی هغه وویل چې د حمله کوونکو چې 3 تنه وو وسلې د چاودېدونکو موادو موټر لاسي بمونه او نور تخریبي مواد هم نیول شوي دي د افغانستان حکومت وایي کابل ته د پاکستان لوري ورروان لوړ رتبه پوځي او استخباراتي پلاوي څخه به غوښتنه وکړي چې په خپله خاوره کې د تروریستانو ځالې بندې کړي ټاکل شوي چې د پاکستان د پوځ لوی درستیز او د استخباراتو د ادارې ISI مشر سبا کابل ته ولاړ سي د امریکا او شمالي کوریا چارواکي او استازي نن په سنگاپور کې غونډه کوي او د دواړو هیوادونو د مشرانو د کتنې پر جزئیاتو خبرې کوي ټاکل شوی چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ سبا په سنگاپور کې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره وګوري دواړه پرون سنگاپور ته رسیدلی دي او د جرمني فرانسې روسیا او اوکراین د بهرنیو چارو وزیران نن په برلین کې سره ګوري او په اوکراین کې پر روان وضعیت خبرې کوي د رپورټونو پر اساس دوی به نن اوکراین ته د ملګرو ملتونو د 16 ساعتي ځواک پر استولو باندې ځانګړی بحث لري
دوستان تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ د ازادۍ راډیو خپرونې هره ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خپرونې د FM 100.5 خپرېږي اوس هم راځو اونیز پروګرام ته پام وکړئ د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او لیکې هیلې ومنئ زه عبدالنافع همت د زهر کاروان له خپرونې سره ستاسو په خدمت کې حاضر سوی یم د دې اونۍ په خپرونه کې په دې اړه راپور لرو چې په افغانستان کې د هوا له لارې د نشې موادو قاچاق ډېر سوی دی په خپرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لومړی ستاسو پام د نشې موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځوو چې مسکا هوتکې وړاندې کوي
د امریکا متحده ایالاتونو فدرال محکمې یو پاکستانی د نشئی موادو شبکې د رهبری په تور په عمری بند محکوم کړ د امریکا متحده ایالاتونو د عدلی وزارت په خبر پاڼه کې راغلی چې د شاباس خان پونو پاکستانی په 2014 میلادي کال په لایبریا کې نیول شوی او بیا د امریکا متحده ایالاتونو ته سپارل شوی دی د پاکستانی په افغانستان او پاکستان کې د نشئی موادو د یوې قاچاقي شبکې په رهبری تورن شوی چې په زرګونو کیلوګرامه هیروئین د هوا او سمندر له لارې امریکا ته قاچاق کول د نیویارک فدرال محکمې قاضي د قضایي غونډې په پای کې اعلان وکړ چې شاباس خان به لومړی نشئی مواد له افغانستان او پاکستان څخه امریکا ته قاچاق کول او بیا به یې له دې لارې لاسته راغلي پیسې هغو جنګي ډلو ته ورکولې چې له افغان او بهرنیو ځواکونو سره جګړه کوي په شاباس خان د محکمې وروستۍ پریکړه به د روان میلادي کال په اکتوبر میاشت کې وشي له نشې موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو 40 کسان د لسګونو کیلوګرامو نشې موادو په تور نیولي دي د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې موینیت ویاند اسد الله یادګری د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په تیره یوه اونۍ کې په کابل او نورو ولایتونو کې 3 عملیات کړي چې په نتیجه کې 24 کسان تر 252 کیلوګرامو زیاتو نشه یي موادو سره نیولي او بیا یې له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته سپارلي دي. له نیول شویو کسانو څخه تر 2 کیلو او 822 ګرامو ډیر هیروئین او 345 کیلوګرامه تریاک نیول شوي چې په هیواد کې دننه او بهر ته قاچاق کول. د یادونې وړ ده چې له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د بدخشان ولایت په ارګو ولسوالۍ کې 150 چریو ځمکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکه کړې ده. په تیره یوه اونۍ کې تر 300 زیات قاچاق کوونکي له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز لخوا په بند محکوم شوي دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد محید د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل 14 کسان چې د نشه یي موادو د قاچاقو په 14 قضیو کې نیول شوي د ابتدایي او استیناف محکمو لخوا له شپږو میاشتو څخه نیولې تر 40 کالو پورې بندبندي محکوم شول. ښاغلی محید وایي په تیره یوه اونۍ کې 3 کسان چې د افغان ځواکونو لخوا په 22 عملیاتو کې نیول شوي له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته د نورو څیړنو لپاره لیږل شوي دي.
نه کسان د هیروینو د قاچاقو په بیلابیلو قضیو کې نیول شوي چې غوښتل یې د حامد کرزي له نړیوال هوایي ډګر څخه هیروین قاچاق کړي. دوی د نورو څیړنو لپاره عدلي او قضایي مرکز ته سپارل شوي دي. دې کسانو په خپلو خېټو او سفري بکسونو کې نشه یي مواد ځای پر ځای کړي او غوښتل یې چې هند ته قاچاق کړي.
له دې کسانو سره 9.5 کیلوګرامه هیروین، 2540 کیلوګرامه مورفین، 15.90 کیلوګرامه تریاک، 450 ګرامه شیشه یا کریستال او 15.25 ټابلیټ کا ګولې هم نیول شوې دي. او د نوې ورسته په خداده چې د هرات ولایت د هوایي ډګر پولیسو دوه کسان هغه محل ونیول چې غوښتل یې نشه یي مواد هند قاچاق کړي. د هرات د هوایي ډګر د سرحدي پولیسو قماندان محمد ناصر نیکنام ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان د هرات ولایت اوسیدونکي دي. دوی د هیروینو 133 کپسولونه په خپلو خېټو کې ځای پر ځای کړي او غوښتل په مستقیم پرواز کې د هندستان ډیلی ته قاچاق کړي. د یادونې وړ ده چې په تیرو 15 ورځو کې د هرات ولایت سرحدي پولیسو 23 کسان نیولي چې غوښتل 12 کیلوګرامه نشه یي مواد په خپلو خېټو کې هند ته قاچاق کړي.
مسکا هوته کو چې د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په افغانستان کې د هوایي ډګرونو لاري د نشي موادو د قاچاق ډیروالی
شبکې پیژندل شوې دي.
دا چې میټاډون څه ډول درمل دي او د موتاجونو په درملنه کې څنګه کار ځنی اخیستل کیږي په دې اړه له ډاکټر عبدالشکور حیدری سره مرکه لرو. د خدیجې په نوم د یوې موتاج مېرمنې د غمجن ژوند کیسه اورو.
یوه شپه موږ نشه کوله، لور بدبخته مې راته ناسته وه، دې وژړل، ویل یې دا څه دي چې تاسو یې څښوئ.
او د خپرونې په پای کې ډرامه هم مه هېروئ.
راځه چې کینو یو سګرټۍ ووهو.
پروان میلادی کال کې لسکونه تنه په دې تور نیول سوی چې د افغانستان له هوایي ډګرونو څخه هندوستان ته نشه یي مواد قاچاق کول. د حمید کرزي نړیوال هوایي ډګر له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو مدیر نظام الدین بهوی ازادي راډیو ته وویل چې د مافیایي ډلو لخوا د هوایي ډګرونو له لارې د نشه یي موادو قاچاق ډېر سوی او په روان کال کې په کابل او ولایتونو کې د قاچاق کوونکو د 5 لویو شبکو غړي او مشران نیول سوي دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي چې دا شبکې نشه یي مواد له افغانستان څخه هندوستان او بیا یې په بیلابیلو ډولونو له هغه ځایه امریکا او اروپا ته قاچاقوي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ترنکې وړاندې کوي.
د افغانستان له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د روان میلادي کال له پیل څخه بیا تر اوسه پورې 80 کسان په دې تور نیولي چې تر 15 کیلوګرامه ډیر هیروئین د هوایي ډګرونو له لارې بهر ته قاچاق کول. د حمید کرزي نړیوال هوایي ډګر له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر نظام الدین بهاوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د نشه یي موادو نړیوالو قاچاقي شبکو اوس د هوایي ډګرونو له لارې قاچاقو ته مخه کړې ده. ښاغلی بهاوی وایي چې د نشئی موادو د قاچاقو ارتباطي شبکه له نورو شبکو سره مستقیمې اړیکې لري او د افغانستان په ځینو ولایتونو کې خپلې څانګې لري. د ښاغلي بهاوی په وینا دا شبکې د خلکو له بېوزلۍ ناوړه ګټې اخلي او د دې بېوزله خلکو په واسطه نشئی مواد بېلابېلو هیوادونو ته قاچاق کوي.
تر اتیا ډیر قاچاق کوونکي مو ونیول چې ډیرو یې نشئی مواد په خپلو خېټو کې ځای پر ځای کړي او هند ته یې قاچاق کول. یوازې هند ته د نشئی موادو قاچاق کوونکي نه دي نیول شوي، بلکې هغه کسان مو هم نیولي چې ترکی او دوبۍ ته یې نشئی مواد قاچاق کول. موږ هڅه کوو چې اصلي کسان ونیسو. سږ کال مو څو عملیات وکړل چې بریالي ول. څه موده مخکې مو یوه لویه ډله ونیوله چې د څو ولایتونو کسان پکې شامل ول او د دې ډلې څو مشران مو هم ونیول.
ښاغلی بهاوی زیاتوي چې د نشئی موادو د قاچاقي شبکو مشران هغه مهال ونیول چې د ځینو قضیو د څېړلو پر مهال د هغوی ادرسونه پیدا او بیا د ځانګړو تعقیبي عملیاتو په نتیجه کې ونیول سول. د ښاغلي بهاوی په خبره د هوایي ډګرونو له لارې د قاچاقونکو زیاتوالي ته په پام سره به د روان کال تر پایه پورې 400 نور قاچاقونکي هم ونیول سي. په نیول شوي 80 کسانو کې 15 تنه د پولیسو منصوبین دي چې په هوایي ډګرونو کې له قاچاقونکو سره مرسته کوله. د نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي هغه کسان چې د اقتصادي ستونزو له امله یې د نشئی موادو قاچاق ته مخه کړې، د نشئی موادو سره د مبارزې قانون او جزا کوډ له مخې د بند د مودې د کمولو په بدل کې له دوی سره همکاري کړې او په نتیجه کې دوی بریالي شوي چې د نشئی موادو د قاچاقي شبکو مشران ونیسي. د نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد وایي د نشئی موادو د قاچاقي شبکو اړیکې له افغانستان څخه نیولې بیا د جنوبي اسیا هیوادونو، اروپا او امریکا پورې غځېدلې دي.
دا شبکې پیژندل شوې دي. کله چې په کابل کې د دې شبکو د غړو قضیې د عدلي او قضایي مرکز له لوري وڅېړل شوې، نو په نتیجه کې د دې شبکو 15 تنه مشران هم مشخص او په کابل او ولایتونو کې ونیول شول. خو له بده مرغه چې دا ستونزه اوس هم جدي ده. نشئی مواد له افغانستان څخه هند او بیا د هند له لارې اندونیزیا او مالیزیا هیوادونو ته قاچاق کیږي او له هغه ځایه د سمندر له لارې نړیوالو مارکیټونو، اروپایي او عربي هیوادونو او ان امریکا ته انتقالیږي.
د هرات له هوایي ډګر څخه هند ته د نشئی موادو قاچاقو د ډیروالي له امله سمو د وړاندې له دې ولایت څخه ډیلي ته مستقیمي الوتنې ځنډیدلې وي. د افغانستان له نشئی موادو سره د مبارزې ادارې وایي که څه هم دوی په هوایي ډګرونو کې د قاچاقونکو د پیژندلو پر مهال له تجربو او پرمختللو وسایلو څخه کار اخلي، خو له دې سره سره بیا هم قاچاقونکي د نشئی موادو د قاچاقو پر مهال له نویو لارو چارو څخه کار اخلي.
محمد ایاز تر نکو چې د هوا له لارې د نشئی موادو د قاچاقو د ډیروالي په اړه راپور اوروه. اوس تاسو پام د میټاډون په نوم هغو درملو ته راګرځوو چې د محتاجینو په درملنه کې کار ځنې اخیستل کیږي. میټاډون د ګولیو او شربت په بڼه چمتو کیږي. طبي ډاکټران وایي دا یو ډول مصنوعي نشئی مواد دي چې د تاریاکو او هیروئینو د پرېښولو لپاره کار ځنې اخیستل کیږي. دا چې د میټاډون په واسطه علاج له نورو درملو او لارو چارو سره څه توپیر لري، درملنه یې څومره وخت نیسي او د دې درملو په وسیله د څه ډول محتاجونو درملنه کیږي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک د عامې روغتیا وزارت د نشئی موادو راکمولو ریاست له تخنیکي مرستیال ډاکټر عبدالشکور حیدري سره مرکه کړې او په پیل کې ځینې پوښتلې چې میټاډون څه ډول درمل دي.
میټاډون یو درمل دی چې پخوا د یو ضد درد په اساس د استفاده درلودې، ولی اوس په دنیا کې د احتیاط تداوی په برخه کې د استفاده کیږي.
میټاډون ولې د احتیاط درملنې په برخه کې کاری؟
بعض کسان چې مغزی ضایعات لري، مثلا هم احتیاط لري په مواد مخدر کې، هم توبرکلوز لري، هم اپاتیت و بعض نور امراض، دوی دپاره موږ استفاده کوو، دوی خپل کار کوي. مثلا موږ کراونګ وایو چې کراونګ یو اشتیاق د مواد مخدر دی، دانه لري. اوفوریا چې د یو کاذب خوشي ده، دانه لري، نور درد نه لري. په ډیر راحتي دا کسان پریز ادامه ورکوي.
یو سړی که خپل معتادی نشي کولای شي په بازار کې میتادون واخلي او په خپل کور کې وکاري،
یوازې فارماکوتراپی یا دوا په دې مریضي کې، چون دا یو دوانی مریضي ده، مسریت نه لري، باید موږ نور خدمات هم دوی ترزه کو.
د دې درملو په وسیله دغه درملنه څومره وخت نیسي؟
میتادون په دوه برخه کې استفاده کیږي. یو یې د زهر استلو، دا موږ استفاده کوو چې د دې مخدره توکو زهر پاک شي، دا تقریبا 15 ورځ استفاده کوو. بعضې مریضان شته مزمن مشکلات لري نسی کولی چې دا کاملا ترک او پریز بکی دا بیاد بعض مریضا موج لرو تقریبا 15 کال 40 کال دا مواد اخلی بعض مریضا نشته چه تر شپک میشت تر یو کال میتادون اخلی بیا قرقرا دا کمیوی کاملا دا مخدراتو کو پاک اخلاسیجی
تاسو ویل چې هغه کسان چې هغوی په ذهن کې کوم مشکل لري یا نشي کولی چې نشه پرېږدي هغوی ته موږ میټاډون ورکو. میټاډون له دغسې کسانو سره په کومو برخو کې مرسته کوي؟
دا نور بیا اشتیاق د مواد نه لري، نور کاذب خوشي نه لري د مواد، فقط د جاینشین او بدیل د غیر قانوني مواد کې داسې ضایعات اضافي مواد نه لري چې د دوی په بدن کې کوم منفي تاثیر وکړي. د خپل دوامدار دوا اخلي، قانوني او ارزان، اجتماعي، اقتصادي او رواني مثبت تاثیرات لري.
بیا پاینده کې د میټاډون او پریخودل ورته اسانه کېدل شي؟
این ترک د میټاډون اختلاط نه لري، کوم مشکل نه لري، ډیر اسان ده.
لڅو وخت راځي په افغانستان کې له میټاډون څخه کار اخستل کیږي؟
تقریبا 15 کال کیږي په افغانستان در اوج سوده. یو پروژه اول مو شروع کړه، نتایج په اساس مو اوس تقریبا په څلور ولایتو کې د امریختیا وزارت دا شروع کړی ده.
د دې نتیجه څومره مؤثره وه؟
زموږ مریضان د میټاډون ډیر راضي دي، د دوی کورنۍ هم راضي دي چې دوی خپل میټاډون منظم اخلي او خپل ژوند نورمال ته ادامه ورکړي.
میټاډون اوس په افغانستان کې په دواخانو کې پیدا کېدلای شي؟
یوازې دولت دا واردوي او خپل مریضان ته پاره مفت او رایگان هغه مراکز چې موږ شروع کړی ده توزیع او تجویز کوي. پلان است چې نور سکتور خصوصی هم دا شروع وکړي چې په هر درملتون پیدا بشي، ولی هغه مریض چې نقصه لري دا توزیع بشي.
څه فکر کوئ که دا خصوصي سکتور ته وسپارل شي یا عامو خلکو ته وسپارل شي نو څنګه به وکړای شي چې دا کنټرول کړي؟
په دې خاطر موږ تر اوسه ډېر محافظه کارانه په ډول کې دا شروع کړی ده. موږ اول غواړو چې شفاخانې دپاره خصوصي شفاخانې ته دا عرضه وشي، ولی توزیع او تجویز د میټاډون مشترک وشي او دولت پر دوی باندې کنټرول ولري. بیا وروسته چې د دې شفاخانې نتیجه وګورو که کنټرول یې آسان و، بیا درملتون ته اجازه ورکو.
آیا په دغو درملو هم سړی معتاد کېدلای شي؟
دا څه نگرانی نسته چې دا اعتیاد ولري، ولی نگرانی دا دی چې هم خپل مواد مخدر غیر قانونی استفاده وکړي، هم دا چې دا بل څه بیا دې ته یو مشکل جوړیږي.
سره له دې چې دغه میټاډون په نړۍ کې ډیر پخوا رواج شوی و، ولی دومره ناوخته دلته رواج شو؟
دولت نسه کوله چې ټول مریضان د پاره میټاډون وارد کړي او مصرف وکړي. زموږ مریضان ډیر اقتصاد ضعیف دي، حتی پیسې نه لري، توان نه لري چې پرداخت وکړي. او د
څومره لګښت دی؟
د یو مریض د پاره په افغانستان کې $1500 تقریبا دا په کال کې تمامیږي.
څه ډول معتادین د میټاډونو درمل کارولی شي؟
میتادون اکثرا کایلان دو پارا ورس به افغانستان شروع سویده. شزو کچنیان دو پارا میتادون نور که میتادون یوازه ده آپیات چه تریاک، ایروین یا مورفین کسان چه ده استفاده که ده توصیه کیجه. نور نشه تو که دو پارا لکه چرس تا ایس گتر نلره یا بدیل نسته ده.
د میټاډون په نوم د یو ډول درملو په اړه مو له ډاکټر عبدالشکور حیدری سره زموږ د همکار محمد ایاز ترنک مرکه اورېده. اوس د معتاجینو نړۍ ته سر ورسته کوو او د خدیجې په نوم د یوې معتاجې مېرمنې د ژوند کیسه اورو. خدیجه چې له 4 کالو راهیسې د پوډورو نشه کوي، له خپلو اولادونو سره په یوه داسې کور کې اوسېږي چې نه دروازه لري او نه کړکۍ. له نشه یي موادو سره د مبارزې او مخدره موادو او جرمونو سره د ملګرو ملتونو د مبارزې ادارې یا UNODC د سروې له مخې د معتاجینو په سلو کې نږدې 15 ښځې دي. له دې ډلې څخه یوه هم مېرمن خدیجه ده چې نور خپلوان خو پرېږده چې خپلې پلارګنې هم شاور ګرځولې ده. مېرمن خدیجې په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک سره د زړه خواله کړې ده.
خدیجه سره له دې چې 22 کلنه ده، خو مخ یې ګونځي ګونځي سوی او له ظاهري څېرې څخه بډوی ښکاري. د بلخ ولایت دا مېرمن چې د 2 ماشومانو مور ده، د هغو معتادو ښځو له جملې څخه ده چې له 4 کالو راهیسې له کړاوونو ډک ژوند تېروي. دې پوښتنې په ځواب کې چې ولې یې نشو ته مخه کړه وویل:
خوان می په نشو اخته و. ما به تل ورته ویل چې نشه پرېږده، کنه طلاق درڅخه اخلم، خو ده نه منله. څرنګه چې میړه مې مینه راسره درلوده، طلاق یې نه راکوه. زه یې هم په نشو ورسره اخته کړم.
د خدیجی میړه تر نشي مخکې پنچرماین وو. د کور گزاره یې خو خو د نشي خړ سیلاب یې هر څه ځینې یوړل او دوی یې پر سپیر ډاک پرېښودل.
تر نشي مخکې مو ژوند ښه وو. د میړه مې کار جوړ و، کور ته به یې هر څه راوړل. پس انداز مو هم کوه، خو کله چې نشو ته مخه کړه د کور هر څه یې خرڅ کړل. اوس هیڅ نه لرو. څه چې لیوره مې راکړي هغه د دې له ویرې نشي خرڅولی.
که څه هم خدیجه خاوند په زوره نشو ته اړیستلې، خو بیا یې هم پلارګنۍ دا پړه د دې پر غاړه ور اچوي او اړیکې یې ورسره پرې کړې دي. آن دا چې ډېره موده کېږي مور او پلار یې د دوی مخ هم نه دی لیدلی.
له څلورو کلونو راهیسې مې مور او پلار پوښتنه نه کوي او راته په قهر دي. خاله، دوستان او نور خپلوان مې اړیکې راسره شکولې دي، تګ راتګ نه راسره کوي.
خدیجه له خپل معتاد خاوند سره په یو داسې کور کې اوسیږي چې نه دروازه او نه هم کړکۍ لري. بیخي یوې کنډوالې ته ورته دی. دا وایي چې په ژمي کې یې ماشومان له یخنۍ څخه کړېدل.
کله چې مو حالت ډېر خراب شو، د لیوره کور ته نږدې مو ځای ونیوه. هغه کور دروازه او کړکۍ نه لري. ژمی مو هم په دې کور کې تیر کړ. کله به چې زیاته یخنۍ شوه، ماشومان به مې د لیوره ښځې له ځان سره خپل کور ته بوتلل. دا دوه پوړیزه کور دی. پر کړکۍ مو پلاستیک او دروازو باندې مو پراشوټ لګولی دی.
که څه هم پر خدیجې د خلکو زړه سوځېده او ځینو ښادو یې ته به یې بلله، خو دا د خپل احتیاط له امله شرمېدله او نه یې غوښتل چې ښځې ملنډې ورباندې ووهي.
کله چې به ودونو او خیراتونو ته خبرېدلو، موږ به خپله نه ورتلو، ځکه موږ له خپل عمل او ځان نه شرمېدلو. د کوڅې ماشومانو به زموږ ماشومانو ته د پوډریانو د اولادونو په سترګه کتل.
کله چې مې له خدیجې څخه د دې د اولادونو د ژوند په اړه پوښتنه وکړه، دا غلې سوه. مخ ته یې پله ونیو، لومړی یې سترګې له اوښکو پاکې کړې او بیا یې وویل:
اولادونه مې د لوبو لپاره هېڅ هم نه لري. د دوی لوبه په تیګو وي، توپ او نانځکې نه لري. ټول عمر وچه ډوډۍ له مستو او بادرنګو سره خوړلې ده. غوښه مو ان په دوو میاشتو کې هم نه ده خوړلې.
د خدیجې د نشې د ژوند هره کیسه خورا دردونکې او ژړونکې ده. دا وایي چې د خپل څلور کلن زوی ترخه خاطره مې هیڅ کله له یاده نه وځي.
یوه شپه ډېر یخ وو. په کور کې مو د ګرمولو لپاره څه نه درلودل. سکاره مو تازه کول. خاوند مې ویل چې سکاره په خونه کې تازه کړه. کله چې مې سکاره په اتاق کې تازه کړل، د سکرو بوی اتاق ونیوه. ماشوم مې بی سده شو، سترګې رډې پاتې وې. نه مو خلک خبرولی شوی او نه مو ډاکټر ته د وړلو واس درلوده. بیا مې خاوند په خوله کې ورپو کړل. هغه و چې بیرته سا واخیسته.
میرمن خدیجه اوس په یو نادولتي روغتون کې بستري او وزن یې تر پخوا یو نیم برابر ډیر سوی دی. دا غواړي چې د خپلو اولادونو د ښه راتلونکي لپاره د نشې زهر په روغتون کې پرېږدي او یو نیکمرغه ژوند ولري.
یوه شپه موږ نشه کوله. لور بدبخته مې راته ناسته وه. دې وژړل، ویل یې دا څه دي چې تاسو یې څښوئ؟ پخوا مې پلار ښه وو، هر څه چې به مې غوښتل راته راوړل به یې، اوس یې نه راته راوړي. زه غواړم دا ځل د ځان له خاطره نه، بلکې د خپلو دوو اولادونو لپاره نشه پرېږدم او ښه ژوند ولرم.
دارواپوهانو له نظره په افغانستان کې کورنۍ تاوتریخوالی او د میړه پر وړاندې د ښځو چوپتیا د دې لامل سوی چې ځینې ښځې میړونه په زور نشو ته اړ باسي او له ځانونو سره یې د نشو په تیارو کې ساتي. که ښځې د دې ډول ظلم او زور زیاتي پر وړاندې خپل آواز اوچت کړي، نو ډېر ژر به د معتادو ښځو شمېر راکم سي.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا د ورورو د زاهر کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې صمد خان لس کاله کېږي چې چرس کوي، خو بیا هم په صورت روغ او له رنګه ښه تازه ښکاري. صمد خان یوه ورځ له خپل نږدې انډیوال ولیجان سره میلې ته ځي او هلته ولیجان ته هم د چرسو یو دود سګرټۍ ورکوي. بس هغه دی چې ولیجان له همدې یوه دود سره په چرسو اخته کېږي، خو په یو څو میاشتو کې داسې تک ژړ او کمزوري کېږي چې بیخي له پېژندلو وځي. دا چې چرسو ولې په لسو کالو کې د صمد خان صحت ته هېڅ زیان ونه رساوه، خو ولیجان یې ډېر ژر له پښو وغورځاوه. د دې پوښتنې لپاره ولیجان ډاکټر ته ورغلی دی. دا چې ډاکټر به ولیجان ته د دې راز په اړه څه ووایي، دا به په ډرامه کې واورو.
بی جانا دا زما باغ دی، بس تا غوندې یاران راځي او دلته میله کوو.
واه واه، دا څومره ښکلی او لوی باغ دی! دا خو یوازې باغ نه دی، په دې باغ کې خو هغه له تعمیر هم شته دی.
اوهو، نو باغ چې تعمیر ونه لري هلته به میله څنګه کوو؟
یاره صمد خانه، ډیر ښایسته باغ دی، څومره ښکلې ونې، پاخه سړکونه، د لامبو حوض، مرغان، صافه هوا. یاره فکر نه کوم چې زمونږ په ولایت کې د بل داسې لوی او ښکلی باغ وي.
ولی جهانه، یوازې دا یو باغ نه دی، درې دغسې نور باغونه هم لرم.
نو دا خو یو باغ دی بس دی، نو نور باغونه څه کې؟
خدای دې لري، یاران ډیر دي. کله چې بل ولایت له یارانو سره په چکر ځم، د بل په باغ کې میله خوند نه راکوي، ځکه مې نو په څو ولایتونو کې میلهیي باغونه جوړ کړي دي.
بس صمد خانه، چې دومره یارانو ته اخلاص لرې، خدای دې دنیا نور هم ډیر راکا.
بس یاران دې ژوندي وي، راځه چې کینو یو سګرټۍ ووهو. باغ به وروسته وګورې، ټوله ورځ لرو، اوس نور یاران هم راځي.
سګرټۍ؟ زه خو د سګرټۍ عملې نه یم.
څه پروا لري بابا، یو دوه دوده ووهه.
نه نه، نه وهم، داسې نه یې چې په چرس وخته شم.
یاره ولی جانه، عجیبه سړی یې. نو چې پاخته شي څه اسمان به راونړېږي؟ دا زه چې پاخته یم څه راباندې شوي دي؟ هم خپل تجارت کوم او هم تر تا تکړه یم. کئی نمانی، رازه چه غیگه اونیسو؟
نه نه، غیگ درسته نمیسو. سمه دارا کسی گرته؟
آن داده واخله چی دو دنیا پا خوان پوشی.
ډاکټر صاحب اجازه ده؟
او راځه راځه راځه، په دغه چوکۍ کښېنه.
ښه، سمه ده ډاکټر صاحب.
ښه ځوانه، ووایه څه خبره ده؟
ډاکټر صاحب، زه په چرسو معتاد یم، غواړم چې علاج مې وکړم.
دا خو دې ډېر ښه نیت کړی دی. څومره وخت کېږي چې د چرسو نشه کوې؟
یاره داسې یو کال به کېږي.
ښه، دا راته ووایه چې څنګه په چرسو اخته شوی؟
یو انډیوال سره مېلې ته تللی وم، هغه چرسي و. ما ته وویل چې دو 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 ووهه. ما چې ووهه بس شروع مې ورته وکړه، او دا دې تر اوسه په دې بلا اخته یم.
ښه، اوس دا راته ووایه چې ولې غواړې علاج دې وکړي.
ډاکټر صاحب، ځواني مې تباه شوه، بس نور څه کې، ټول ژوند مې تباه شو. غریب سړی یم، اوس هیڅ کار نشم کولی.
نو تا هغه وخت نه پوهېدلې چې چرس انسان ته تاوان لري؟
ډاکټر صاحب، زما انډیوال لس کاله کېږي چې د چرسو نشه کوي، خو سوره او سپین ځوان دی. چې تا ته یې راولم، ولاکه ورباندې پوه شي چې دا دې چرسي. ما فکر نه کوه چې چرس دې دومره تاوان ولري، خو زه یې په درېو میاشتو کې وچ کلک او داسې تک ژیړ کړم، بیخي له پښو غورځولم.
چرس خو ډېر بد شی دی، ځینې خلک بیخي لیونۍ کوي.
نو دا زما انډیوال صمد خان ولې داسې ګل غوندې تازه دی او زه یې دومره ژر خراب کړم؟
ستا انډیوال څه کار کوي؟
هغه تجارت کوي، خورا ډېرې پیسې لري، او تل له انډیوالانو سره میلې او چړچې کوي، نن دلته او سبا په خارج کې. بس کار جوړ دی. نو
ته څه کار کوې؟
زه غریب سړی یم او خټې کوم، کله مزدوري راته پیدا شي او کله هم راته پیدا نه شي.
بس بس پوه شوم. ګوره ځوانه، تا په خپله ویل چې هغه ډېرې پیسې لري او ته غریب سړی. انډیوال دې ښه خواړه خوري، د کورنۍ او بچیانو د ډوډۍ غم ورسره نشته، بېغامه خپلې میلې کوي. کلک ناروغ شي نو پر وخت ډاکټر ته ځي، دغه وجود غښتلی او ستا وجود کمزوری دی.
والا رښتیا هم دا خبره خدا.
انډیوال دیم په حقیقت کې ناروغ دی، خو دی اوس په قوت کې دی او په ځان نه پوهېږي. ته دې اورېدلی وي، ځینې غښتلي خلک چې په نس کې په مرمۍ هم ولګېږي، نو ژر نه غورځېږي، وروسته خامخا غورځېږي. دا ستا انډیوال به هم وروسته په ډول ډول ناروغي. بل مثال به درکم، مثلا که خدای مکه زه تا پر ملا یو کلک سوک ووهم، خوږ به شې خو نور څه نه در باندې کېږي. خو که زه یو دوه کلن ماشوم هم داسې کلک په سوک ووهم، پخته یې ماتېږي او کېدی شي چې مړ شي، ځکه چې د یو دوه کلن ماشوم وجود تر تا ډېر کمزوری دی. اوس پوه شوې؟
هو ډاکټر صاحب، پوه شوم. ښه، اوس زما علاج به څنګه شي ډاکټر صاحب؟
دا چې تا نیت کړی دی چې په خپله خوښه چرس پرېږدې، نو علاج دې ډېر اسانه دی. راځه لمه سره.
سمه ده ډاکټر صاحب درځه.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زارو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.